アガサベラジオ。
درنو اوریدون که السلام علیکم لدیشی بید آزاری رادیو خبرونی پیل شوی نن پنج شنبه ده دیاد لسوه نهنیویم ده اسد درویشتمه و ده میلادی دوزاره شلم ده اگست دیاد لسمه ده امریکا ده بندانه چارو وزیروی ایران اوز هم ده طالبان و وصلوال ملاتر کوی ده آزاری رادیو پا ده خبری مجله که چیز اسمت ساروانی ورندی کوم ده دیا و نور و موضوعات و تفصیل آوری ده خبری مجله چه ده شفیق عیار پا تخنیکی هم کاری ورندی کی پا خبرونو پیلو پا فراک چارواکی وای چه چلور پولیس وشل شوی او شل ملکیان تپیان شوی دی د پاکستان ولسمشر وای هیواد یې له افغانستان سره اړیکو ته تر ټولو زیات اهمیت ورکوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د بیلاروس د خلکو لپاره د انتخاباتو ښه نتیجه غواړي. خبرونو تفصیل په فراه ولایت کې وی چاودنې څلور پولیس وژلي او شاوخوا شل ملکیان ټپیان کړي دي. د امنیه قمندانۍ ویندوی محب الله محب آزادی رادیو ته وویل چاودنه تیر ماښام د ښار په څلورمه ناحیه کې د هغو چاودیدونکو توکو له امله شوې چې په یوه زرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو.
متاسفانه 4 تن از سربازان دلیر پولیس ملی به شهادت رسید.
دی ویله بدمرغه چې زموږ څلور زړور پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. په چاودنه کې 15 ملکیان چې شزی ماشومان سپینجیری او ځوانان پکې دي ژور ټپیان شوی چې د پولیسو لخوا روغتونونو ته لېږدول شوی دی.
روحای پولیس به شفاخانه ها انتقال داده شده.
محب امدارزوی دا چودنه داسی محل وشو چه لسیمی دا پولیسو یو رنجر موتر دا تیری دو پا حال کیو. دا کورنوی چار وزارت بیا دا پولیسو مرجوب لهم دوم را یاده کره خوویلی دی چه پا پیشکی 22 ملکیان تپیان شویدی. ترو سپوری کمیدالی دا دی چودنه مسئولیت پا غاره نده اخیسته. خو دا فرا چارواکی دا طالبانو کار بودی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په مسکو کې د افغان سفیر لطیف بهان د ماموریت پای یو عادي چاره ده. دغه وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی بهان په کابل کې پر یوې نوې دندې ګمارل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت وای د افغانستان دولت له روسیې سره خپلو شو او مخ پر ودې اړیکو ته ځانګړی اهمیت ورکوي او په نږدې راتلونکي کې به دغه هیواد ته بل سفیر ولیږي. تر دې وړاندې په روسیه کې ډیپلوماټیکو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي و چې ولسمشر محمد اشرف غنی له مسکو خپل سفیر وربللی دی. دې سرچینو ازادي رادیو ته ویلي په مسکو کې د سفارت سرپرستی بل افغان ډیپلومات هماین محتاط سپارل شوی دی. لطیف بهان د څو کلونو لپاره په مسکو کې د افغانستان د دولت فرهنګي آتشه پاتې شوی او د 1990 کال د لړم له میاشتې راهیسې په روسیه کې سفیر و. د پاکستان ولسمشر عارف علوی وای هیواد یې له افغانستان سره دوه اړخیزو اړیکو ته تر ټولو زیات اهمیت ورکوي. د پاکستان ولسمشر دا خبره د افغانستان له سفیر عاطف مشل سره د خدای پامانۍ په محل وکړه. په اسلام آباد کې د سفیر په توګه د ښاغلي مشعل کاري دوره پای ته رسېدلې ده. د پاکستان ولسمشر همداراز وویل هیواد یې بشپړ ژمن دی چې له افغانستان سره د دلچسپۍ په ټولو خواوو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن 15 نوي پیښې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت یو مسؤل محمد صدیق د ترکیه اناډولو خبري آژانس ته ویلي د 15 واړه پیښې پرون په جنوبي ولایتونو کندهار او زابل کې ثبت شوې. په افغانستان کې له تیر مارچ میاشت راهیسې د ګوزن ضد واکسین د کورونا او باد خپرېدو له کبله درول شوی و خو اوس تازه بیرته پیل شوی دی. په افغانستان کې د مارچ له میاشتې راهیسې د پولیو څلور د شپې شي سب شي بده. په ټول نړۍ کې یوازې افغانستان او گاونډای پاکستاني د پولیو ویروس لري. د مقدونیا پولیسو په دوه بیلو عملیاتو کې 148 هغه کډوال نیولې چې په غیر قانوني ډول سفر کاو. اسوسییټډ پریس خبري آژانس د پولیسو په قول ویلي په دغه کډوالو کې چې په باروړونکو موټرو کې پټ شوی وو لس افغانان هم شامل دي. پاتنور کټوال د پاکستان، هند، مصر، سوریه، بنگلاديش، ایران، سومالیا او فلسطین اتباع شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بلاروس ته لانجمنو ولسمشیزو ټاکنو په اړه ویلي واشنگتن د دې غوښتونکی دی چې د بلاروس اوسیدونکي د انتخاباتو ښه نتیجه وویني. مایک پامپیو پرون د آزاد اروپا آزادي راډیو ته په مرکه کې ویل د بلاروس ته ټاکنو عواقب تعقیب کړي دي.
And we regret that this is how it's transpired. Then we've watched the violence in the aftermath.
موږ د هغه څه په اړه خوښینه یو چې پیښ شوي دي. موږ له تاوتریخوالي ډک چلند وکوت، له سوله ایزو اعتراض کوونکو سره داسې چلند وشو چې د هغوی له کار سره مناسب نه و. په بیلاروس کې د تیرې یکشنبې په ورځ د ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته پرلپسې درې شپې مظاهرې وشوې. اعتراض کوونکي ټاکنې له درغلیو ډکې بولي. د مظاهرو په مهال زرګونه کسان نیول شوي او لسګونه نور بیا له پولیسو سره په اخو ډب کې ټپیان شوي دي. د ټاکنو په پایله کې الکساندر لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان شوی دی. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای ایران لا هم طالبانو ته وسلې ورکوي. لشکر اسلام ډلې په ننګرهار کې بریدونه زیات کړي. د دې ډلې په اړه د ننګرهار د والی ویاند وای
اکثریت د دوی پاکستانی دي او خای چې ځینې افغان همکاران هم ولري. عموما ټولو ترهګر ډلو رهبری تر ډیره کچه پورې پاکستانی مسؤلین لخوا کیږي.
متحده عربی امارات په افغانستان کې د 3000 میگاوات لمریز برښنا د تولید لپاره له برښنا شرکت سره تفاهم لیک امضا کړ.
دغه تفاهم لیک د افغانستان لپاره ډیر مهم ګام دی او موږ هیله من پدې یو چې د خپل وخت او زمان سره ښه پرمختګ وکړو.
امنیت شورا روانونه پر ایران د وستو د بندیزونو په غزولو پریکړه کوي. د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه دولش پښ نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای ایران اوس هم له طالبانو سره د وسلو مرسته کوي. مایک پامپیو له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي په خو روسي هم طالبانو سره پوځي مرسته کړي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د افغانستان دولت او طالبان په خپل منځ کې خبرو ته نږدې شوي او تازه پاکستانی چارواکو ویلي د پخلاینې دې بهیر کې به رغنده رول ولوبوي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي تر هغو چې دوی په افغانستان کې خپل ځواکونه لري تر همغه وخته به د خپل ځواکونو د خوندیتوب هڅو ته دوام ورکوي. مایک پامپیو ویلي دوی پوهیږي چې د افغانستان وسلوال مخالفان سیمه ییز ملاتړ لري. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال د آزاد اروپا آزادۍ راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویلي ایران لا هم طالبانو ته وسلې ورکوي.
We know the history. We know that the Russians have armed the Taliban in the past.
مونږ په ډاګه کړی، مونږ په تاریخ پوهیږو، مونږ پوهیږو چې په خوا روسي طالبان تجهیزول، مونږ پوهیږو چې ایران نن ورځ پورې هم د طالبانو سمبالولو ته دوام ورکړي. ځکه مونږ پر دې واقعیتونو پوهیږو. مونږ هر یو ته خپل نیتونه څرګند کړي. مونږ به د امریکایي ځواکونو د خوندیتوب او دفاع لپاره هر هغه څه وکړو چې اړتیا ورته لرو. د دې کار لپاره مونږ ته د غوښت ملاتړ ماموریت د هر سرتیری خوندیتوب مهم دی، هغه که د چک جمهوریت سرتیری وي یا د بل کوم هیواد.
له دې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د روسیې د استخباراتو یوې څانګې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په بدل کې د جایزې وړاندیز کړی و چې د راپور پر بنسټ طالبانو دا انعامونه ترلاسه کړي هم دي. هغه مهال روسیې، امریکا او خپل طالبانو دغه راپور رد کړ او بې بنسټه یې وباله. له ازادي راډیو سره په مرکه کې ښاغلی پامپیو هم وویل که مسکو دا کار کړی وی لویا بیا به پریکړي.
What we have said is this, if the Russians are offering money,
څه چې موږ ویلي هغه دا دی که چېرته روسیې د امریکایانو یا نورو لویدیځوالو د وژلو لپاره د پیسو وړاندیز کړی وي نو دوی به یوه لویه بیه پرېکړي. دا هغه څه دي چې ما د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم شریک کړل. زموږ پوځ هم په دې تړاو د روسي ل لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کړي، مونږ د دې کار اجازه نه ورکو او زغملی هم نشو.
دا سرګندونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان د سولې بهیر تر ټولو حساس پړاو ته رسیدلی. ټاکل شوی نږدې وخت کې دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شي چې هلته به په اوربند او د سولې اړوند نورو مسلو باندې خبرې کیږي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان سفیر عاطف مشال سره د مخېښې په مراسمو کې وویل هیواد یې د افغانستان د سولې بهیر کې پخلا کوونکی رول لوبوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر دیبورا لاینز بیا د افغان مرکچی پلاوي له مشر معصوم ستانکزي سره په دې خبرې کړي چې څنګه یوناما د سولې په راتلونکو خبرو کې له دواړو ډلو سره ښه مرسته کولی شي چې دایمي سولې ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار چارواکي وایي د یو پاکستانی وګړي منګل باغ په مشهد د لشکر اسلام ډله اوس هم د دغه ولایت په ځینو سرحدي سیمو او ولسوالیو کې فعال ده او وسلوال فعالیتونه کوي. د ننګرهار د والی ویندوی وایي په دې وروستیو کې د لشکر اسلام ډلې فعالیتونه ډیر شوي او پر افغان ځواکونو بریدونه کوي، خو په خبره وبزپل شي. دا په داسې حال کې چې وړم شپه د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې لشکر اسلام وسلوالې ډلې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي وو چې له امله یې د سیمه ییزې اردو دوه منصوبین ژوب وژل شوي وو. د دې موضوع تفصیل د سهار ګل امیرزی په راپور کې واورئ.
د ننګرهار چارواکي وایي په دې وروستیو کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې فعالیتونه ډیر شوي او پر افغان ځواکونو بریدونه کوي. د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی ازادي رادیو ته وویل د غړل چې د طالبانو له وسلوال فعالیت سره یې هم مهاله د ننګرهار په سرحدي سیمو کې په ځنګړي ډول نازیان او چین ولسوالیو کې ورانکاری فعالیتونه پیل کړي، په دې وروستیو کې خپل بریدونه ډیر کړي دي.
د لخکر اسلام یو هم تورست ډله چې په وروستیو کې چوپیخي داسې وکتل چې د نازیانو او ځینو نورو سرحدي سیمو کې دوی ترسره کړي، ولې متاسفانه چې دوی په وروستیو کې څو بریدونه زموږ په امنیتي ځواکونو باندې وکړل، حتی شهیدان یې کړه او د دوی هغه هدفونه ترهګریز دي. اوس اکثریت د دوی پاکستانی دي او خای چې ځینې افغان همکاران هم ولري. عموما ټولو ترهګر ټولو رهبری تر ډیره کچه پورې پاکستانی مسؤلین لخوا کیږي، خو زموږ دفاعي ملي امنیتي ځواکونه به هیڅ ډول ترستان ته ځای ورنه کړي او دوی لمن څوړي.
دا په داسې حال کې ده چې وړ مشپه هم د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې لخکر اسلام وسلوالې ډلې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي وو چې له امله یې د سیمه ییزې اردو دوه منصوبین پکې وژل شوي وو. کله چې داعش وسلواله ډله په ننګرهار کې را څرګنده شوه، لخکر اسلام وسلواله ډله یې پر وړاندې وجنګېده او د دغه ولایت په چین، نازیان او ځینو نورو سرحدي ولسوالیو کې د یو بل پر وړاندې درنې جګړې وکړې او یو تر بله د سیمو په لاندې کولو بوخت شول. د دغه دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ د 2013 میلادي کال د فبروري په 15مه د چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې نښته شوې وه چې په ترڅ کې د دواړو لورو لږ تر لږه نهه وسلوال، د لخکر اسلام درې او د داعشانو شپږ وسلوال پکې وژل شوي وو. خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه ډله چې د مسؤلینو په خبره په دې وروستیو کې خپلو وسلوالو فعالیتونو او پر افغان ځواکونو بریدونو ته زور ورکړی، څوک او څه غواړي؟ د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی منشي زبیح الله زمری یې پاړه وایي.
افغانستان کې دې تروریستي ډلې چې دي دا یوازې طالب او داعش پورې محدود نه، نورې تروریستي ډلې دي چې هغه د پاکستان داعش پورې محدود نه، کله لشکر اسلام، لشکر طیبه، جیش محمد، نور ګروپونه دي چې دوی عملا په جګړه کې ښکېل دي او خپل هغه فعالیتونه پر مخ وړي او د دوی سره قوي ملاتړ د پاکستان د استخباراتي شبکې دی.
که څه هم لخکر اسلام ډلې تر اوسه په وروستیو کې د خپلو فعالیتونو او بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دغه ډول اندېښنې په داسې حال کې دي چې د سولې لپاره د افغانانو هیلې ډېرې شوې دي او د جنگ له ښکېلو خواو غواړي چې له وینو تویولو تیر او د جنگ پر ځای دې پر سرتاسري وربند ټینګار وکړي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
و بجه او 15 دقیقې شوې وس په هم فریبا ظاهر درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان پارسی لیکلي.
انټرپریټر خبرونه په خپل ورستۍ غنی کې یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی په افغانستان کې د کووید 19 نامري ناورین. خبرونه د دې مقالې په یو برخه کې لیکي په دې هیواد کې د کووید 19 ناروغي پر وړاندې د مبارزې اساسي ستونزه د ویروس د مخنیوي لپاره د لومړنیو اقداماتو کموالی دی. خبرونه په کابل کې د یو ګورکیندونکو یا قبرکان له قبل لیکي چې وایي د کورونا ویروس تر خپرېدو د مخه یې په ورځ کې 8 یا 10 مړي شخول، خو اوس د مړو شمیر په ورځ کې تر 30 پورې رسیدلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې شاوخوا 10 میلیونه وګړي په دې هیواد کې په کورونا ویروس اخته شوي دي. خبرونه داسې انځورونه خپره کړي چې ښایي ځینو خلکو ماسکونه نه دي اغوستي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې د کورونا ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره ښه ده چې خلک په عامه ځایونو کې ماسک هوندی او فزیکی واټن مراد کړي. د بریتانیا چاپ ګارډین رسپانی بیا لیکلی چې د کورونا ویروس یوازې د خپل د خطر منبع نه ده، بلکې په نورو روغتیایي برخو لکه د پولیو واکسین په وړاندې هم ستونزې جوړې کړي دي. رسپانه د افغانستان د روغتیایي چارواکو په حواله لیکي چې په دې هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج پیښې 4 دیشو ته رسیدلي چې ډیری یې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په سطحه وروستي هیوادونه دي چې لا هم د پولیو پیښې پکښې شته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د پولیو واکسین د تطبیق پروګرام یې نوی پیل کړی دی، خو زیاتوي چې د کورونا ویروس له کبله محدودیتونه د دې سبب شوي چې واکسیناتوران ونیسي کړای ټولو خلکو ته لاسرسی ولري او کور په کور وګرځي. د کاناډا چاپ کرونیکل هیرالد ورځپاڼې په اوتاوا کې هغه تالار ته د زیان اوښتو په اړه لیکلي چې د افغانستان د جګړو د قربانیانو د یادولو لپاره جوړ سوی و. ورځپاڼه لیکي دا تالار د افغانستان په جګړو کې د کاناډایي قربانیانو د درناوي لپاره په 500,000 ډالر لګښت جوړ سوی و. په دې مطلب کې راغلي چې دغه تالار یا ودانۍ د کاناډا د دفاع وزارت اړوند و چې د اوبو د نل د لیکېدو له کبله ویجاړه او له فبروري راهیسې تړلې ده. د راپورونو له مخې د افغانستان په جګړو کې 150 کاناډایي سرتیري وژل شوي دي.
متحده عربی امارات په افغانستان کې د 3000 میگاواټ برېښنا پر تولید پنګونه کوي. په دې برخه کې د افغانستان د حکومت او د اماراتي شرکت ترمنځ تفاهم لاستیک شوی دی. د افغانستان برېښنا شرکت ویندوی وحید الله توحیدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
البته یو تفاهم لیک د دغه شرکت سره چې لاستیک شو دا به 3000 میگاواټ په ترتیب پر اتلونکو کلونو کې بعد برېښنا سولری برېښنا د تولید پاور پلانټونه او یا هم درګاګانې به دته نصبوي. دا به د افغانستان په هغو برخو کې چې د دې ظرفیت د ځمکې او همدارنګ د تولید ولري دا به د وروسته د سروې څخه ابتدایي سروې څخه دا به معلومه شي او بیا به تخنیکی سروې لپاره او د دې مبلغ به بیا د تخنیکی سروې څخه وروسته معلوم شي. خو ستا دغه تفاهم لیک د افغانستان لپاره ډیر مهم ګام دی او موږ هیله من پدې یو چې دا په خپل وخت او زمان سره ښه پرمختګ وکړي او دا د افغانستان لپاره مهم ګام بلل کیږي.
توحیدی صاحب، 3000 میگاواټ یعنی څومره؟ د افغانستان لپاره څومره یا 2000 میگاواټ برېښنا کافی ده؟
د افغانستان لپاره چې ټول افغانستان وګړي برېښنا ته لاسرسی ولري په لومړي ګام کې 2000 میگاواټ ته ضرورت شته، یعنی چې یو کور هم په افغانستان کې نور پرته د برېښنا څخه نه وي. اوس په افغانستان کې موږ د تولیدي برېښنا سره او د وارداتي برېښنا سره موږ تقریبا 1300 میگاواټ پورې برېښنا لرو، یعنی دا برېښنا د دې وسنې برېښنا په پرتله تقریبا څه باندې 2 چنده حسابيږي. خو د دې ترڅنګ چې هغه برېښنا تبید چې د کور دننه په ظرفیتونو باندې نور هم په نور برخو کې انداز عملا کار پیل دی، خو دا هم ډېر ښه ګام دی چې دا ډېر مهم بلل کېږي چې تر څو د کور دننه برېښنا یوازې د سولر څخه هم تولید کړی شي. حال دا دی چې په افغانستان کې د سولري برېښنا د اوبو د هایدرو پاور یا د اوبو څخه تولید برېښنا همدارنګه د سکرو څخه او د باد څخه د ظرفیتونه چې اټکل شوی تقریبا تر شپږ 500 میگاواټ پورې د افغانستان ظرفیت شته. خو په دې برخه کې چې سرمایه گذاري وشي هم د خصوصي پانګوالو لارې او هم د بین المللي پانګوالو لارې دا د خزر خو فرصت دی د برېښنا د بزنس په برخه کې چې د افغانستان لپاره او د افغانستان د بهر د صادرولو په برخه کې اقدام وکړي.
د افغانستان برښنا شرکت ویندوی وحید الله توحیدی و چې ویل متحده عربی امارات په افغانستان کې د 3000 میگاواټ برښنا البته المریز برښنا پر تولید پنګونه کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کندوز ولایت شزینه فعالان وی سره لدی چې په دغه ولایت کې غنو شزول وړز دکړی کړی او د هیواد د پوهنتونونو له بیلابیلو پوهنځیو فارغ شوی دي، خو تر اوسه دوی ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمينه نه ده برابر شوې. ځای چارواکي وی په دولتي ادارو کې د شزو د وندې زیاتولو ته ژمن دي. له کندوز د اجمل آریان راپور ووري.
په کندوز کې غن شمیر مرمنې شکایت کوي چې د دې ولایت په دولتي ادارو کې د ښځو حضور پیکه دی. 25 کلنه مدني فعاله حسنیه احمدی په کندوز ولایت کې اوسی. دا وایي بشمیره ستونزې ګاللې چې ښوونځی ولولي او لوړې زده کړې وکړي، خو اوس ورته په دولتي ادارو کې څوک کار نه ورکوي.
از زمانی که ما سند فراغت خود به دست آوردیم،
لکه چې ما د خپل فراغت اسناد ترلاسه کړی دي، نو هرې دولتي ادارې ته چې د کار موندلو په خاطر تللیم، زما تحصیلي اسناد ته دولتي کارکونکو د یو بیکاره کاغذ په توګه کتلې دي. که څوک دولتي ادارو کې کار کول غواړي، نو باید په خاص ملیت او یا یو خاص قوم پسې تړلی وي، او یا هم د کاري تجربې نه درلودلو په پلمه ورته د کار کولو زمينه نه برابرېږي.
اغلی احمدی زیاتوي په کار د چې سیمه ایز چارواکي په کندوز کې د ښځو لپاره د کار مناسب شرایط برابر کړي، چې په دولتي ادارو کې د ښځو د مشارکت کچه لوړه شي. څلورویشت کلنه حبیبه قویمی هم د کندوز ولایت اوسیدونکې ده. دا د کندوز پوهنتون له حقوقو پوهنځي څخه فارغه شوې. اغلی قیمی په دې نظر ده چې د ښځو چارو ریاست او د ښځو د حقونو ملاتړ موسسې باید پر داسې او طرحه کار وکړي چې له مخې په دولتي ادارو کې د ښځو شمیر زیات شي.
هیله لرم چې په سیمه ایز چارواکي د ښځو چارو ریاست هغه موسسې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار کوي طرحه برنامه جوړ کړي، ترڅو وکولای شي چې د ښځو شمیر په دولتي ادارو کې زیات کړي او ښځې وکولای شي خپل ملت او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر هم ورته نظر لري. خو دې له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د تیرو درې کلونو په پرتله اوس مهال د کندوز په دولتي ادارو کې د ښځو حضور ته د یوه حده ښه شوی.
حضور کمرنگ زنها در ادارات نگران کننده می باشه. مقایسه می کنم
با دولتی دارو که ده خزو ده حضور کموالای ده اندخنی ورده، خو موگ ده وقت تیردو تا ارتیال رو. زه چه دری کال مخ که وضعیت پرتلکوم، تا ستوائیلی شم چه ووس محال ده کندوس با دولتی دارو که ده خزو حضور زیاد چه ویده. خوی دری کال وروز ده وضعیت نور هم تغییر وکری. خو زه لخزو خوالم چه ده خپل ده تعلیم او ده تجربه کچل وره کری.
اغلی هولکر زیاد کرده چې له ولایتي ادارې سره په ګډه هڅې پیل کړي چې وروسته له دې د دولتي ادارو په تشو پوستونو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړل شي.
ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا همدا اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د غځولو لپاره د امریکا پر وړاندیز رایه واخلي. ځینو ډیپلوماتانو ویلي چې دا ګام به د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ نازک او کمزوری اتمي تړون له لا زیات خطر سره مخامخ کړي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو امریکا، روسیې، چین، جرمني، بریتانیا او فرانسې ترمنځ د شوی اټومي تړون لمخې پر ایران د وسلو بندیز د راتلونکو اکتوبر میاشتې په نیمایي کې پای ته رسیدي. د غتړون کې چې 2015 کال کې لاسلیک شو، ایران د اټومي وسلو لغنی کولو مانا شو او د نړۍ قدرتونو ورته په بدل کې ژمنه ورکړه چې د وسلو بندیز به ترې لری کیږي. په 2013 کال کې امریکا له دې تړونه ووتله او ولسمشر ډونالد ترامپ دا د باراک اوباما د دورې تر ټولو بد تړون یاد کړ. اوس امریکا د دې تړون خلاف غواړي چې پر ایران د وسلو بندیز له اکتوبر وروسته هم تمدید شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبې په ورځ په پراګ کې د آزاد اروپا آزادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې یو ځل بیا ایران د ترهګرو لوی ملاتړی یاد کړ. هغه وویل د سیمې یو شمېر عربي هیوادونه هم د دې ملاتړ کوي چې پر ایران د وسلو بندیز وغځول شي. نوموړي ملګرو ملتونو ته د وړاندیز شوي پریکړه لیک په اړه وویل کوم پریکړه لیک چې موږ غواړو وړاندې کړو، یوازې د وسلو د بندیز د تمدید غوښتنه پکې شوې، هغه هم په ډېر وضاحت. مایک پامپیو ویلی که پر ایران د وسلو بندیزونه لری شي دا هیواد به د وسلو په یو بې اصوله معاملګر بدل شي. پامپیو ویلی ایران به د بندیز د لری کولو په صورت کې وینزویلا، سوریه او افغانستان په ګډون یو شمېر نورو نارامه هیوادونو ته وسلې ولیږي او هلته به د جګړې اور لا تاوجان کړي. ایران بیا له دې وړاندې د امریکا دغه ادعاوې په کلکه رد کړي. په سیمه کې د ایران دوه پیاوړي متحدین روسیا او چین بیا د امریکا له دې وړاندیز سره مخالف دي چې پر تهران د وسلو بندیز وغځول شي. د دغو هیوادونو چارواکو ویلي امریکا هیڅ قانوني دلیل نه لري چې د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا فشار راوړي چې پر ایران بندیز تمدید کړي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په فراه کې وې چاودنې څلور پولیس وژلي او شاوخوا شل ملکیانې ټپیان کړي دي. د فراه د امنیه قمندانې ویندوی محب الله محب ازادي راډیو ته ویل چاودنه تیر ماښام د ښار په څلورمه ناحیه کې د هغو چاودیدونکو توکو له امله شوې چې په یوه زرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په مسکو کې د افغان سفیر لطیف بهاند ماموریت پای یو عادي اداري بهیر دی. د پاکستان ولسمشر عارف علوی وایي هیواد یې له افغانستان سره دوه اړخیزو اړیکو ته تر ټولو زیات اهمیت ورکوي. په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند 15 نوي پیښې ثبت شوې. د شمالي مقدونیا پولیس وایي په دوه بیلابیلو عملیاتو کې 148 هغه کډوال دیولي چې په ناقانونه توګه سفر کاوه. د هغوی په منځ کې یو شمیر افغانان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بیلاروس ته لانجمنو ولسمشیزو ټاکنو په اړه ویلي واشنگټن د دې غوښتونکو لري چې د بیلاروس اوسیدونکي د انتخاباتو ښه نتیجه وویني.
دا ژوند رنگونه. نوم